نن جمعه ده د لړم یا عقرب ومه د اکتوبر میاشتې 29مه. السلام علیکم. د ازادي راډیو دا خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. افغانستان نن مازیګر له پاکستان سره د کرکټ نړیواله شلاوره مسابقه لري.
افغان کرکټ ملي لوبډلې د یادې سالې لپاره پوره چمتووالی نیولی او ان شاء الله چې په لوړ مورال د پاکستان پر وړاندې د لوبو ډګر ته ووځي.
د خبرونې په دویمه نیمایي کې د دې مسابقې په اړه یو مفصل بحث هم اوریدلی سي. په بل راپور کې راځي چې د امریکا استخباراتي ادارو د افغانستان د حکومت د پرزیدو په اړه د هغه څه خلاف وړاندوینه کړې وه چې هلته پیښ شول. د امنیتي ځواکونو پخوانی ښځینه غړي وایي چې د خپل خوندیتوب په اړه اندېښنه لري.
موږ له هغوی او نړیوالې ټولنې غواړو چې د پخوانیو ښځینه پوځیانو او د ملي اردو له افسرانو سره دې مرسته وکړي.
دا هم وري چې د طالبانو تر واکمنېدو وروسته له کندهاره ګڼ سندرغاړي وتلي یا یې کاروبار اغېزمن شوی.
د هغه تبلو بازای مځکو وایدو جایداد دي.
دا خبرونه یو ساعت ده چې په جریان کې نور راپورونه هم خبرو. خو تر خبرونو وروسته کرکټ بورډ وایي چې افغانستان د پاکستان په وړاندې نننۍ مسابقې ته پوره چمتووالی لري. امریکا وایي چې د افغانستان د روان بحران له کبله ځپل سوو خلکو ته یې 144 میلیون ډالر نوره بشري مرسته استولې ده. د جرمنی د کورونیو چارو وزیر د کډوالو د نوې څپې په اړه خبرداری ورکړ. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د نړیوال شل اوره جام سیالیو په دوام کې نن په دوبی کې له پاکستان سره مخامخېږي. افغانستان او پاکستان د دې جام په سیالیو کې چې په متحده عرب اماراتو او عمان کې کېږي په دویم ګروپ کې دي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک د نننۍ مسابقې په اړه وویل چې افغان لوبغاړي به په لوړه روحیه د مسابقې ډګر ته وځي.
افغان کرکټ ملي لوبډلې د یادې سالې لپاره پوره چمتووالی نیولی او ان شاء الله چې په لوړ مورال به د پاکستان پر وړاندې د لوبو ډګر ته ووځي.
افغانستان خپل لومړی لوبه په شارجه کې په لوی توپیر له سکاتلند څخه ګټلې او پاکستان هم د هند او نیوزیلند لوبډلې ته ماتې ورکړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان د روان بحران له کبله ځپل سویو خلکو ته یې 144 میلیون ډالر نوره بشري مرسته استولې ده. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت پرون پنځشنبه نا وخت وویل چې دغه مرسته په افغانستان کې د وروستي بحران اغیزمنو سویو او دغه راز په سیمه کې افغان کډوالو ته استولې ده. د دغه وزارت په وینا له دې سره په روان 2021 میلادي کال کې افغانانو سره د امریکا بشري مرستې 340 میلیون ډالر ته ورسېدې. تر دې یو ورځ وړاندې د برېټانیا صدر اعظم وویل چې هیواد به له افغانانو سره بشري مرستې زیاتې کړي خو طالبانو ته به سپین چیک ورنه کړي. بوریس جانسن دغه راز ویل چې برېټانیا سږ کال خپلې بشري مرستې دوه برابره کړي خو نسی کولی چې طالب چارواکو ته سپین چیک ورکړي. په افغانستان کې د طالبانو له واکته رسېدو سره نه یوازې په افغانستان کې بلکې په پاکستان کې هم د ځینو خلکو کاروبار اغیزمن شوی. د خیبر پښتونخوا د شاتو سوداګر وایي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د دوو هیوادونو د شاتو یا اصلو صنعت ته سخت تاوان اوښتی. د دې په وینا نه یوازې له پاکستان څخه افغانستان ته د شاتو صادرات کم شوي بلکې په پاکستان کې د شاتو په کاروبار کې د افغان سوداګرو پانګونه هم تقریبا په ټپه درېدلې. د خیبر پښتونخوا د شاتو د اتحادیې مرستیال شیخ ګلبادشا وایي د پخوا خلاف اوس له افغانستانه د شاتو فارمونه پاکستان ته نه وروړل کیږي او له دې کبله په خیبر پښتونخوا کې د شاتو د تولید اندازه خورا کمه شوې ده. د په وینا په خیبر پښتونخوا او د افغانستان په بیلابیلو برخو کې شاوخوا 1.5 میلیون کسان د شاتو په کاروبار بوخت دي. د افغانستان د خبریالانو ملي اتحادیه وایي په تیرو دوو میاشتو کې له خبریالانو سره د تاوتریخوالي تر دیرشو ډیرې پیښې ثبت کړې دي. د دې اتحادیې پر اساس له خبریالانو سره تر 90% ډیر تاوتریخوالی طالبانو کړی دی. د دې اتحادیې په راپور کې ویل سوي چې په سلو کې 10 نورې پیښې د نامعلومو کسانو لخوا سوي دي. د افغانستان د خبریالانو د ملي اتحادیې مسؤول مسرور لطفي په یوه خبري غونډه کې وویل چې د دوی لخوا د تاوتریخوالو په ثبت سویو پیښو کې 40% د وهلو ټکولو او نورې د بدرد ویلو او ګواښلو دي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر له بیلاروس سره د اروپایي اتحادیې د لویدیځو پولو له لارې د زرګونو کډوالو د نوې څپې په اړه خبرداری ورکړ. د جرمني د کورنیو چارو وزیر هورست شیهوفر پرون پنځشنبه بلج ټلویزیون ته په مرکه کې وویل د کډوالو د دې نوې څپې اکثره د منځني ختیځ او افغانستان پناه غوښتون کړي. د دې په خبره چې دوی ورځې مخکې دوی په دوو کلونو کې د لومړي ځل لپاره په یو ورځ تر زرو زیات کډوال لرل. د کډوالو د بحران د بدتر کېدو د مخنیوي لپاره د اروپایي اتحادیې د ګډې ستراتیژۍ غوښتنه وکړه. طالبانو شیخ مولوی عبدالحکیم د سترې محکمې د رئیس په توګه وګماره. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی په یو خبر پاڼه کې ویلي چې شیخ محمد قاسم د سترې محکمې قضایي مرستیال او شیخ عبدالمالک اداري مرستیال ټاکل سوي دي. په خبر پاڼه کې دغه راز ویل سوي چې شیخ مولوی فرید الدین محمود د علومو اکاډمۍ رئیس ګمارل سوی دی. طالبانو چې د اگست پر 15مه وخت ترلاسه کړ تر اوسه پورې تقریبا ټولې څوکۍ خپلو ملایانو ته ورکړي او له دې کبله له انتقادونو سره مخامخ شوي دي. د طالبانو لخوا د کابل پوهنتون د ریاست لپاره د یو لیسانسا ګمارلو په ځانګړي ډول ډیر انتقادونه وپارول. د ایران پارلمان شایي په دې اړه پریکړه وکړي چې ښځو ته د فوټبال سټېډیومونو ته د تګ اجازه ورکړل سي کنه. په دې وروستیو کلونو کې د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا پر ایران فشار راوستل چې ښځو ته دا اجازه ورکړي. په ایران کې چې محافظه کار هیواد بلل کیږي له څلورو لسیزو راهیسې ښځو ته اجازه نسته چې په سټېډیومونو کې د فوټبال د مسابقو نندارې ته ورسي. د ایراني رسنیو په وینا د ایران د فوټبال فدراسیون عمومي مشر حسن کامرانیفر پرون وویل چې دغه فدراسیون په دې اړه پارلمان ته یو مسوده سپارلې ده. د په خبره که دغه مسوده تصویب سي شزی با ډیر ژر سټډیومونو ته د تګ اجازه ولري. ایران د فیفا د فشار په نتیجه کې په 2019 میلادي کال کې د تهران په ازادي سټډیوم کې شاوخوا 4000 شوزو ته اجازه ورکړې و چې د کمبودیا په وړاندې د نړیوال جام د مقدماتي سیالي ننداري ته ورسي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن نن جمعه اروپا ته ورسید چې په دې سفر کې به د نړۍ د شلو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جیشل ډلې په سرمشریزه کې هم برخه واخلي. ولسمشر بایدن به د ایټالیا پلازمینه روم کې په دې سرمشریزه کې د ګډون ترڅنګ له متحدانو سره د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبري وکړي او د نړۍ د کاتولیک عیسویانو له مشر پاپ فرانسیس سره یې یوه جلسه هم پلان سوې ده. د امریکا ولسمشر به د سکاتلند په ګلاسکو کې د اقلیمي بدلون په اړه په یو کانفرنس کې هم برخه واخلي. د نړۍ هیوادونه هڅه کوي چې د اقلیمي بدلون د اغیزو او په نړۍ کې د هوا د تودېدو د ستونزې په وړاندې مبارزه وکړي. خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. د راپورونو برخې ته ورځو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د نړیوال شل اوره جام سیالیو په دوام کې نن له پاکستان سره مخامخېږي. افغانستان او پاکستان د دې جام په سیالیو کې چې په متحده عرب اماراتو او عمان کې کیږي په دویم ګروپ کې دي. دا لوبه د دواړو ټیمونو لپاره شایي یوه تر ټولو هیجاني سیالي وي ځکه چې په متحده عرب اماراتو کې هم ډیر افغانان او هم ډیر پاکستانیان اوسیږي چې د خپلو لوبډلو د هڅونې لپاره به لوبغالي ته ورسي. شایي همدا دلیل وي چې نامتو افغان لوبغاړي راشد خان له نندارچیانو مخکې تر مخکې له یو بل سره د ښه چلند غوښتنه کړې ده. نور له اسمت څاروان نه.
د کرکټ په نړیوال شل اوور جام کې د افغانستان او پاکستان د مسابقې په درشل کې د افغانستان او نړۍ نامتو باولر راشد خان د دوړو ټیمونو لمینوالو وغوښتل چې له یو بل سره ښه چلند وکړي. اټکل کیږي چې ډیر شمیر افغانان او پاکستانیان به د نننې مسابقې د لیدو لپاره لوبغالي ته لاړ شي. دوه کال په خوا په انګلستان کې د افغانستان او پاکستان د مسابقې په محل د دوو ټیمونو د مینوالو ترمنځ اخو ډب شوی و. نننې مسابقه به د دوړو لوبډلو لپاره مهمه او له فشار ډکه وي. په روان نړیوال شلو ور جام کې پاکستان تر اوسه پورې دوی مسابقې کړي او دواړه یې ګټلې، خو افغانستان تر اوسه پورې یوه مسابقه کړي او په لوی توپیر یې ګټلې ده. راشد خان پرون په یو خبري غونډه کې وویل یقینا له پاکستان سره مسابقه تل شوي، خو باید یوازې یو لوب وګڼل شي. د ټینګار وکاو لوبي د مینې پیغام ورکوي او مینوالي باید له لوبي خوند واخلي. راشد خان زیاته کړه له ټولو مینوالو او نندارچانو غواړي چې آرام ووسی، یوازې له لوبي خوند واخلي او هغه څه چې په 2019 کې وشول باید بیا پیښ نشي. د افغانستان د کرکټ بورډ د نشیاتو رئیس او بیان فرید هوتک د نننې لوبي په اړه ازادي رادیو ته وویل
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د نړیوال جام سیالیو په لړ کې خپل دویمه لوبه د پاکستان د کرکټ ملي لوبډله پر وړاندې ترسره کړي. افغان کرکټ ملي لوبډله د یادې سالې لپاره پوره چمتووالی نیولی او ان شاء الله چې په لوړ مورال به د پاکستان پر وړاندې د لوبو ډګر ته ووځي.
په همدې حال کې د پاکستان د کرکټ لوبډلې سر روزونکي ثقلین مشتاق خپل لوبغاړو ته خبرداري ورکړ چې افغانستان ته په کمه سترګه ونه ګوري. ثقلین مشتاق له افغانستان سره په نړیوال شل اوره جام کې د پاکستان د سیالۍ په دوشل کې پرون وویل د افغانستان ټیم د نړۍ په لومړۍ درجه لوبډلو کې شمیرل کیږي او پاکستان باید همغه سی لوبه ورسره وکړي چې له هند او نیوزیلند سره یې وکړه. له شاغلی ثقلین څخه پرون په یو خبري غونډه کې بیا د افغانستان د درو باولرانو په اړه پوښتنه وشوه. د بیلدی چې د راشد خان، مجیب او محمد نبی نومونه واخلي وویل
دوی په واقعیت کې د افغانستان کلیدی لوبغاړي دي. دوی په بیلابیلو لیګونو کې ډیر ښه لوبیږي. د لوبي پر مهال پر ځان اعتماد لري. دوی ډیر ښه دي خو موږ هم باید خپل پلان عملي کړو.
پاکستان په لوبري مسابقه کې هند په 100 وکټونو مات کړ چې دا په نړیوال جام کې هند ته د پاکستان لوبړنۍ ماتې وه. پاکستان نیوزیلند ته هم ماتې ورکړه. په نړیوال شلو ور جام کې د افغانستان د لوبډلې تر ګډون مخکې ویره و چې د شزو د سپورت په اړه د طالبانو د سخت دریز لکبله د افغانستان لوبډله به په نړیوالو مسابقو کې له ګډون محروم شي. د کرکټ نړیوال شورا یا آی سی سی ویلي په افغانستان کې د شزو د کرکټ وضعیت څاري او پر دې موضوع به راتلونکي میاشت د دوبۍ په غونډه کې بحث وکړي. د کرکټ د نړیوال شورا د مقرراتو پر اساس د دې شورا ټول غړي هیوادونه باید د جنو د کرکټ ټیم هم ولري. خود افغانستان کرکټ بورډ د شورا ته ویلي و چې افغانستان د شزو پر سپورت بندیز نه دی لګولې. خو ډیر جنو لوبغاړي د سپورت په دې څنګه کې نه لري. په داسې حال کې چې ویل کیږي د موضوع او د افغانستان حالاتو د افغان لوبغاړو ذهنونه مصروف کړی دي. راشد خان وایي چې هڅه کوي ټول تمرکز روان تورنمنت ته وي. د وویل موږ په دې فکر نه کوو چې څه پیښی شي، په دې هم فکر نه کوو چې څه پیښ شي دي. دا شیان زموږ په لاس او کنټرول کې نه دي.
عمردل چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د نړیوال شل اوره جام سیالیو په دوام کې نن له پاکستان سره مخامخېږي. که د انټرنیټ اسانتیا لري په دې اړه د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې یو مفصل بحث اوریدلی سئ. ازادي رادیو ډاټ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او آر جی ته ورسئ. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته ګڼ سندرغاړي یا له کندهاره وتلي یا یې کاروبار په ټپه درېدلی. هغه سندرغاړي چې لا هم په دغه ولایت کې پاتې دي وایي چې تر اوسه یې د فعالیت برخلیک نه دی معلوم چې له امله یې دوی له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي. دوی له طالبانو غواړي چې د سندرغاړو فعالیت ته اجازه ورکړي. په دې اړه پام وکړي د راپور ته.
هغه آواز چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمن کېدو وروسته نه دی پورته شوی او دا زمزمه هم موږ ته په خپل تړل سوي دفتر کې کوي. د 55 کلن فرید نوید دی چې له لسیزو راهیسی سندری وایي. هغه د هنر په برخه کې د لیسانس تر کچې زده کړې کړي خو د طالبانو له راتګ وروسته د سندرو ویلو هنر کمرنګه سوی دی. فرید نوید وایي ګڼ سندرغاړي د طالبانو له راتګ سره سم له کندهاره وتلي او یو شمیر نور د سندرغاړو د فعالیت په اړه د طالبانو پریکړې ته په تمه دي. فرید نوید چې د خپلې موسیقۍ په تړل سوي دفتر کې له موږ سره خبرې کولې وایي طالبان دې د هنر په برخه کې رامنځته شوی پرمختګ لمنځه نه وړي.
دوی تر اوسه داسې یو پریکړه نه ده کړې چې آیا موږ لاړ شو پروګرامو ته که لاړ نه شو. دوی د یو جواب منتظر یو چې ډېر هنرمندان نوازندگان سپین بولدک په بارډر کې منتظر دي. دوی وایي دغه پریکړه ده چې لاړ شي د بارډر اخوا ته که بیرته خپل وطن ته راشي.
د کندهار د سندرغاړو په مارکیټ کې د ګڼو نورو سندرغاړو دفترونه هم تړل شوي او د جنو پات سندرغاړو لډلی یو هم فیض محمد کنداری دی. دی وای د فعالیتونو ل درې دو سره سم سندرغاړي ل سختو اقتصادي ستونزو سره مخ سی وي. کنداری ل طالبانو د خپل فعالیت د بیا پیل دو غشتنه کوي.
موږ دلته ډیر شیان په غاړه کې لیدلی چې په دا وټاکو کې نرمندانو ته پراته دي
پلکوله کو کی متلری گرد سرمایه او پیسې په هغه باندې دي ونرمندان د سیال تر رسیدلې دي د شپږ میاشتې د ونرمند نو څه پیدا ده خدای غری ما شام وګټه سار وڅټه هغه چې وسته پنځه میاشتې بیکاره کې نور شی آیت دی نه لري باغ جایداد ځکه نه لري داغه تبله او باجای هم ځکه آیت او جایداد دي هغه اوس ګرده پر سینه پراته دي کې بایسکل درلود لیمې خوړلې دي کې موټر سایکل درلود لیمې خوړلې دي کې موټر درلود لیمې خوړلې دي حتی آزاد کورو در شان ویل رئیسلې دي خرڅې او نرمندان نو اوس موږ دا غواړو چې اوس موږ ته یا په کلکه جواب راکول سي چې بندي سي یا وکی یا مکوي نو
د طالبانو د حکومت د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د اطلاعاتو سرپرست امیر په یو لاندې کلی پیغام کې ازادي رادیو ته ویلي چې تر اوسه سندرغاړو ته د فعالیت او نه فعالیت په اړه پریکړه نه ده سبې تر دې مخکې د طالبانو ویان او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت معین زبیح الله مجاهد ویلي و چې موسیقي د اسلام له نظره حرام ده او دوی کوشش کوي چې هنرمندان قانع کړي تر څو خپل مسلک تغیر کړي
راپور زموږ قضاوت ستاسو
د امریکا CIA یا مرکزی استخباراتي ادارې ډیفنس انټيليجنس د ملي استخباراتو ریاست او د بهرنیو چارو وزارت د استخبارات ادارې د افغانستان د حکومت د پرزیدو په اړه د هغه څخه خلاف وړاندوینه کړې و چې پیښول وال ستریت ژورنال ورسپانې د دغه ادارو استخباراتي معلومات ترلاسه کړي او پر اساس یې وایي چې د طالبانو د واکمنیدو په اړه د امریکا د استخباراتي ادارو محاسبه ناسمې وي. تفصیل له اسمت ساروان.
له افغانستان څخه د امریکا د وټلو پاره د متحده ایالاتونو د استخباراتي ادارو په جامع راپورونو کې د طالبانو له لوري د کابل شهر د چټک نیولو اټکل نو شوی. وال ستریت ژورنال وایي د امریکا د څلورو کلیدي استخباراتي ادارو د نږدې څلور بش راپورونو مواد ترلاسه کړي چې په اکثرو کې وړاندوینه شوی چې طالبان به کابل ونیسي، خو هیڅ یو د اټکل نو کړی چې دا کار به په داسې حال کې چې امریکایي پوځیان لا هلته موجود ول د اگست په نیمایي کې کیږي. وال ستریت ژورنال د مثال په توګه یادونه کوي صرف یو میاشت وروسته لدی چې ولسمشر جو بایدن له افغانستان د خپل پوځیانو د استلو پلان اعلان کړ، سی آی ای یو راپور خپور کړ او اټکل وکړ چې د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی حکومت به د کال تر پایه سقوط وکړي. د ورسپانی پر اساس د اشرف غنی د حکومت د سقوط په اړه په ټولو وړاندوینو کې ویل شوی و چې د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته به دا پیښه کیږي. د امریکا بل استخباراتي اداره ډیفنس انټيليجنس چې په پینټاګون پورې تړاو لري تر سی آی ای هم خوشبينه و. د ادارې په جون میاشت کې ویلي و چې طالبان به پر راتلونکو 12 میاشتو کې د کابل د نیولو هڅې پیل کړي. تر دې یو میاشت وړاندې د ادارې ویلي و چې افغان امنیتي ځواکونه به کابل په کنټرول کې ولري او طالبان به د نورو سیمو په نیولو تمرکز وکړي. وال ستریت ژورنال رسپانا او همدارس فوربس مجله وایي چې د دغو راپورونو په اړه د امریکا له استخباراتي ادارو څخه د تبصری غوښتنه وکړه، خو حاضر نشوي چې څه ووایي. د راپور په داسې حال کې خبريږي چې د افغانستان لپاره د امریکا د سولې پخوانی استازي زلمی خلیلزاد د چهارشنبه په ورځ په یو آنلاین بحث کې د افغانستان پخوانی ولسمشر او نور سیاستوال د کابل د پرزیدو په خاطر ملامت کړل. د شغلی خلیل زاد په وینا د ولس مشر غنی ستره محاسباتي تیر وطن دا و چې هغه باور نه درلود چې امریکا دی له داسې وی سیمې ووځي چې د هغه په وینا د امریکا پوځیانو او استخباراتو ته د چین، روسیې، ایران او پاکستان په شان مهمو ستراتیژیکو هیوادونو ته نږدې ده. خلیل زاد په دې بحث کې وویل چې د هڅه وکړه چې شغلی غنی وهڅوي چې ولسمشر ترامپ ډیر جدي دی، خو ولسمشر غنی وویل چې د امریکا استخباراتو او پوز د دې خلاف نور څه ورته وایي. د خلیل زاد دا څرګندونه د افغانستان د پخوانی لومړي مرستیال ولسمشر امر الله صالح له تون خبرګون سره مخامخ شوه. صالح په خپل ټویټر پانه کې وکشل چې خلیل زاد هڅه کوي د ماتې پر پردورو واچوي او لا هم د افغانانو پر ټپونو مال غشیندي. خود امریکا د وال سټریټ جورنال پر اساس د امریکا د استخباراتي ادارو نوی ترلاسه شوی معلومات شي چې امریکا د طالبانو له لوري د کابل ناببرانی ولو ته سم تیاری نه ونیولې. راپور وای د کابل سقوط وروسته د امریکا جګپړو جنرالانو او دفاع وزیر لوید آستن له ولسمشر بایدن څخه وغوښتل چې له افغانستان نه د ټولو ځواکونو د استلو پر پریکړه له ساره غور وکړي. وال سټریټ جورنال وایي چې بایدن ته خبرداري ورکړی شوی و چې د ټولو ځواکونو د استلو په صورت کې د سبا تضمین نشته او ځینو سلاکارانو ولسمشر بایدن هڅولی و چې په افغانستان کې پوځي حضور ته دوام ورکړي، خو ولسمشر بایدن دا غوښتنه رد کړې.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د پخوانی حکومت د ملي اردو پلیکو کې یو شمیر شیزینه پوځیانې ادعا کوي چې د طالبانو لخوا لا جدي ګواښونه سره مخامخ دي. ځینو دغو شیزینه پوځیانو ازادي رادیو ته ویلي چې نه یوازې دوی بلکې د کورونا یو غړي هم د طالبانو لخوا ګواښل کیږي. طالبان بیا د دغو مخکنه یو شیزینه پوځیانو د ادعا ردوي. دا هم په دې اړه تفصیل.
شاوخوا دونی میمیاست وړاندې د طالبانو لوري د کابل په ګډون د افغانستان د نورو ولایتونو د نیول وروسته د بخوانی حکومت پر رهبرۍ د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونه وپاشیدل. اوس هغه افغان جونیا او خزی چې د مخکنی حکومت پر مهال د ملي اردو پلیکو کې دندې تر سره کولې ادعا کوي چې د طالبانو لوري له لوړو امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي. یو شمیر دغه خزی ادعا کوي چې د دوی شمیر له 200 زیات دی او ازادي رادیو ته وویل د دې لډاره چې طالبانو ته پلاس ورنسي نامعلوم ځایونو ته کډه سوي او په پټه توګه سخت ورځې شپې تیروي. لدی جالی وی خوانی خزینه پوزی چې د موضوع د حساسیت لامل ونه غوښتل نو می واخیستل سي. ازادي رادیو ته د هغه غواخونو کیسه وکړه چې ورسره مخ شوی ده.
په جرم یې کې
د جرم چې قلم پورته کړ، قدم پورته کړ او د هیواد او خاورې د دفاع لپاره مول خپل ورونو سره او غپوګه وسله پورته کړه. اوس مو په دې تور غواخي لنه معلوم شمیر راته زنګونه راځي. دا حق څه دي چې په دې ورځو کې هر نظامی انجلۍ او ښځه او پوځیاني ورسره مخامخ دي.
لدی جلی وی بلې خزینه عسکری وویل چې ګان شمیر هغه خزینه ځواکونه چې د پخوانی حکومت د ملي اردو پلیکو کې دندې تر سره کولې څلور کاله پوځي زکړې وکړي او لوړ پوځي تعلیم یې درلود، خو اوس دوی ټول له ناڅرګند برخلیک سره مخ دي. د غاغلی چې نغوړی نوم یو راپور کې واخیستل سي وایي د مخکینی حکومت په ورستیو کې شاوخوا 3000 خزینه او د امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې دندې تر سره کولې.
بله، طالبان گفته بود که ما
هو طالبان ویلی و چې موږ عمومي عفو اعلان کړی، خو موږ هر ورځ د دې شاهدان یو چې په اکثر ولایتونو کې پوځیان له کورو استل کیږي او بیا خپلوانو او کورنۍ ته احوال ورکول کیږي چې راسي او مړی مو یوسي. موږ په هغه ژمنو او عفو هیڅ کله هم باور نه دی کړی او نه کوو، ځکه طالبان هغه څه چې وایي عمل ور باندې نه کوي.
چون ما میفهمیم که طالبان چیزی رو که میگه عمل نمیکنه.
طالبانو پر افغانستان له واکمنۍ وروسته د عمومي بخښنې اعلان وکړ چې لمخې د پخوانی حکومت ټول کارکونکي او پوځیان پکې عفو سوي، خو په ځینو برخو کې لیدل کیږي چې طالبانو پر خپل د غژمنې عمل نه دی کړای. لدی وړاندې هم د طالبانو لوري د مخکنی ځواکونو د وزلو او شکنجه کولو په اړه زیات راپورونه خبر سوي دي. د طالبانو د حکومت د عمومي ویان مرستیال احمد الله وسیق ازادي رادیو ته په دې اړه وویل چې دوی ټول ته عمومي عفو اعلان کړي او د دوی کسان له هیڅ چا سره کار نه لري.
دا د دوی ادعا ده ملتانو ته د افغانستان د اسلامي امارت د مشرتابه له لوري ته عمومي عفو اعلان شوی ده، او په دې کې که په ملي اردو کې څوک پاتې شوي، پولیسو کې پاتې شوي، حتی که د امریکایانو سره قراردادیان او ترجمانان پاتې شوي، دغو ټولو ته عمومي عفو اعلان شوی ده. او موږ وینو چې ټول د پخوانی ادارې منصوبین پر خپلو ځایونو باندې دي، په خپلو کورونو کې دي، یو نو تهدید هغوی ته نه ده متوجه.
طالبانو ته د منصوبو ځینو کسانو له لوري د خلکو د وزلو او ځورولو په اړه د وروستیو راپورونو له خپرېدو وروسته د طالبانو د حکومت مشرانو یو کمیسیون جوړ کړ چې هغه کسان وپیژني چې خلک ځوروي تر څو د طالبانو له لیکو یې وباسي. خو ظاهرا لیدل کیږي چې د کار کومه پایله نه ده ورکړې چې د هیواد مخکینی امنیتي ځواکونه او پوځیان د امن او خوندیتوب احساس وکړي. اوس دغه پخوانی پوځیان له نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو له ملاتړو بنسټونو غواړي چې پر طالبانو فشار راوړي تر څو دوی ونه ګواښي او یا هم د دوی ته له افغانستانه د وتلو یوه لاره برابره کړي.
ما از اونها و از جامعه جهانی خواهم.
موږ له هغوی او نړیوالې ټولنې غواړو چې د پخوانی او خزینه پوځیانو او د ملي اردو له افسرانو سره دې مرسته وکړي چې دوی هم وکړی شي له افغانستانه ووزي او یا دې هم امن ځای ته انتقال کړي،
په یک محل امن انتقال داده شوه.
په 2001 کال کې طالبانو د واکمنۍ له سقوط وروسته د نوې جمهوري حکومت پر رامنځته کېدو افغانستان د امریکا او نړیوالې ټولنې په ملاتړ او مرستې وتوانید چې په څو محدودو کلونو کې د خپل امنیتي او دفاعي ځواکونو شمیر نږدې 300,000 ته ورسوي. په دې لیکو کې زرګونه ښځې هم وې. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د متحدو ایالاتو د څار ځانګړې ادارې سیګار د راپور له مخې په 2020 کال کې له 5,200 زیاتې ښځې د افغانستان د ملي اردو امنیت او پولیسو په لیکو کې دندې ترسره کولې. د تیر حکومت له سقوط وروسته د افغانستان پوځي نظام هم له منځه ولاړ او یو شمېر پخواني پوځیان د طالبانو له لورې شکنجه او ووژل شول، هغه څه چې له امله یې دا ښځې هم سختې اندېښمنې دي.
اوس بل احمد شیبر څخه وورو چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
وال سټریټ جرنال ورځپاڼه لیکي د امریکا د متحده ایالاتونو مخکښ استخباراتي مؤسسې ونتوانېدې چې د دې وړاندوینه وکړي چې طالبان به د امریکایي عسکرو تر وتلو مخکې داسې ژر افغانستان نیسي. ورځپاڼه لیکي د څلورو استخباراتي مؤسسو تر شلو ډېرې داسې ارزونې چې پخوا یې راپور نه و خپور شوی د 2020 کال له پسرلي د روان کال تر جولای پورې د طالبانو پرمختګونه څېړلي دي. د استخباراتي ادارو دا پیشګویي کړې وه چې طالبان مخته روان دي، مځکې لاندې کوي او په کابل کې حکومت چې لویدیځې ملاتړ کوي د امریکا له ملاتړ پرته نشي پاتې دی. وال سټریټ جرنال بیا لیکي چې بیلابیلو استخباراتي مؤسسو د افغان حکومت د پاتېدو په اړه د مختلفو وختونو اټکل کړی و، خو نتیجې ښکاره کړه چې طالبانو د اګست په 15 هغه وخت کابل ونیو چې لا هم یو شمېر امریکایي پوځیان په افغانستان کې و. ورځپاڼه بیا د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې سی آی ای د 2020 کال د فبروري د میاشتې راپور ته اشاره کوي چې ښکاره یې ویلي و چې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو له وتلو وروسته افغان حکومت نه پاتې شي. وال سټریټ جرنال رسمانی بیا په دې مقاله کې د استخباراتي مؤسسو بیلابیل اټکلونه شریک کړي دي او د مقالې په اخیره کې د امریکا د دفاعي استخباراتو د ادارې په وینا لیکلي دي چې د افغان حکومت غړي هم د حکومت د سقوط خبرې کولې. د دې استخباراتي راپور لمخې د ولسمشر غنی مرستیال امرالله صالح داسې فکر کاوه چې حکومت ممکن په اکتوبر کې سقوط وکړي، او د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په دې باور و چې په سپتمبر کې به سقوط شي. د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د افغانستان د کرکټ په اړه سوالونه پیدا شوي دي. میټرو یو ایس خبرونه لیکي په نومبر کې د کرکټ نړیواله شورا غونډه لري او پر دې بحث کوي چې د طالبانو تر واکلانې به په افغانستان کې د کرکټ راتلونکي څرنګه وي. د استرالیا کرکټ تیار خبرداری ورکړی دی چې په نومبر کې به له افغانستان سره یوازینی ټیسټ میچ لغوه کړي که چېرته طالبان ښځو او نجونو ته اجازه ورنکړي چې سپور وکړي. میټرو یو ایس وړاندې د افغانستان د لوبغاړي راشد خان هغه خبرې راخیستې دي چې له رویټرز اژانس سره یې کړې دي. راشد خان وایي د اوس لپاره د افغانستان د کرکټ لوبغاړي یوازې د شلو ورونو نړیوال جام ته فکر کوي او په دې سوچ کې دي چې په خپل ګروپ کې درې لوبې وګټي چې نیمه پای لوبې ته ورسیږي. له دغو لوبو یوه نن ده ټاکل شوې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له پاکستان سره په دوبۍ کې لوبه وکړي. دا مسابقه د کابل په وخت د ماښام 6:30 پیلېږي.
ازادي رادیو ته واجیست د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کیږي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د نړیوال شل اوره جام سیالیو په دوام کې نن په دوبی کې له پاکستان سره مخامخېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان د روان بحران له کبله ځپل سوو خلکو ته یې 1.34 میلیون ډالر نوره بشري مرسته استولې ده. په افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسیدو سره نه یوازې په افغانستان بلکې په پاکستان کې هم د ځینو خلکو کاروبار اغیزمن شوی دی. د خیبر پښتونخوا د شاتو سوداګر وایي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنیدو وروسته د دوو هیوادونو د شاتو یا اصلو صنعت ته سخت زیان اوښتی. د افغانستان د خبریالانو ملي اتحادیه وایي چې په تیرو دوو میاشتو کې له خبریالانو سره د تاوتریخوالي تر دیرشو زیاتې پیښې ثبت کړي. د جرمنی د کورونی چارو وزیر له بیلاروس سره د اروپایي اتحادیې د لویدیځو پولو له لارې د زرګونو کډوالو د نوې لویې څپې په اړه خبرداری ورکړ. طالبانو شیخ مولوی عبدالحکیم د سترې محکمې د رئیس په توګه وګماره. د کرکټ د شلو اورونو نړیوال جام د سیالیو په لړ کې د افغانستان او پاکستان لوبډلې نن په خپلو کې مسابقه کوي. پاکستان د هند او نیوزیلند په ماتولو سره اوس د دویم ګروپ د جدول په سر کې دی. افغانستان تر پاکستان وروسته د سکاتلند په وړاندې پیوی بریا سره په دویم قطار کې راځي. تمه کیږي چې په افغانستان او پاکستان کې په میلیونونو کسان د دواړو هیوادونو د کرکټ مسابقه وګوري. له ازادي راډیو صفی ولستانګزی او امید مرزبان د غرض له مشال راډیو اسرار عالم مومن په نړیوال جام کې د افغانستان او پاکستان د دې مسابقې په اړه بحث کړی دی چې دلته خبريږي.
سلامونه ستړي مشه، زه صفی ولستانګزی له خپل دوو ورزشکار او ورزش دوست همکارانو امید مرزبان او اسرار عالم مومن سره د افغانستان او پاکستان د کرکټ په لوبي باندې خبرې کوو. د نړیوال شلاوریز جام لوبه ده، البته دا نړیوال شلاوریز جام خصوصا د افغانستان او پاکستان دغه لوبه داسې وخت کیږي چې د افغانستان او پاکستان په ټیمونو کې ډیر نوي ځوانان او تکړه لوبغاړي دي. د دوی یوازینی 13 نړیوال شلاوریز لوبه په 2013 کې واغه وخت نه راشد خان او نه بابر اعظم او نه دغه رانکینګونه چې اوس دوی لري. نو امید، څه فکر کوي دغه لوی توپیرونو او حقیقتونو ته په کتو باندې چې په دوه ټیمونو کې شته دغه بدلونونه چې راغلي د افغانستان او پاکستان دغه لوبه څنګه ارزوي؟
سلام صفی جان، اول خو چقدر خوشایند است که همراه دوستا و همکارای خیلی خوب میشینیم و درباره کرکت صحبت میکنیم. ما فکر میکنم بازی جالب خواهد بود. در هر دو طرف بازیکنای خوبی هستند با رنکینگ یا موقفای بسیار خوب در دنیا، قسمی خودت یاد کردی، ولی برداشت ما این است که افغانستان به این برد بیشتر از پاکستان ضرورت داره، به خاطر از اینکه پاکستان قبلا دو بازی مهم خود را با دو تیم قوی برنده شده، با هند و با نیوزیلند. اگر یک برد دیگه داشته باشه ای که احتمال از این که به دور بعدی را بیافه و یا سیمی فاینال را بیافه بسیار زیاد است، ولی افغانستان هنوز راه دشواری در پیش رو داره. حریف نسبتاً میتونیم بگیم در این گروپ نسبتاً ضعیف خود را که اسکاتلند بود شکست داده، اما سه حریف سخت دیگر در پیش رو داره که پاکستان هست، هند است و نیوزیلند. نامیبیا را هم پیش بینی میشه که افغانستان شاید ببره، اگرچه کرکت است پیش بینی سخت، اما برداشت ها همین است که افغانستان ممکن نامیبیا را ببره، ولی بازی دشوارش یا دشوارترین بازی هایش بین پاکستان.
مگر در این جام جهانی بازی های اتفاق افتاده که پیش بینی ها را غلط ثابت کردن. بازی هند و پاکستان هم تو یک بازی بود، کلگی میگفتن که هند خواهد برد با این که چندین ستاره بسیار بالا داره و همچنان پاکستان را در کل جام های جهانی که با بایش رو برو شده برده و شاید هم تو یک اتفاق بفتن، مگر بسیار برعکس بود و کل پروداکشن ها و پیش بینی ها را غلط ثابت کرد.
مخصوصا وقتی که بازی 20 اوره میشه، 20 اوره بسیار بازی متفاوت از انتظار به بازی تست یا بازی یک روزه. در بازی تست یا یک روزه میشه بالای بعض توانایی ها زیادتر حساب کرده، اما در بیست
اوره هیچ چیز قابل پیش بینی نیست، میشه اتفاق بفته و بازی روز است. اصرار دی پاکستان تیم دا افغانستان سره دغه لوبه څومره جدی نیولی ده؟ فکر کوي چې هغه سي آمادگی چې دوی هند لري افغانستان تیم دغه سي نیولی که څنګه؟
زه چې کلم د پاکستان لوبغاړو سره خپل خبرې کیږي او یا زه د وی خبرې اورم، لکه انضمام الحق شو یا داسې چې کوم نور پخوانی لوبغاړي د پاکستان، نو هغوی دا وایي چې افغان لوبډله یوازې زموږ لپاره نه بلکې د هند لپاره هم ډېره سخت وخت هغوی ته ورکولی شي. هغوی دا وایي چې که یو خوا د پاکستان سره ښه لوبغاړي شته، لکه بابر اعظم په نړیوال لنګ کې په دویم نمبر دی، دغه سی رضوان بیا په څلورم نمبر باندې دی، بیا د هغوی سره نورم ښه لوبغاړي شته، زمان دی او ښه ټیم دی پاکستان سره، خو بیا د افغانستان سره چې کوم هیټرز دي لکه عزت الله ځاځی شو،
شهزاد شو نجيب زدران چی ابل اور جی دغه سلیزا چکا یا شپگیزه د دل میدان هو تل او خلق ټو کیم کړي چې دا تو ورسله دوه را وا دغه چی دا گراوند غدی
دغه سره مون لا ګربوز شو بیا نجيب زدران شو نو هغه دغه خبره کوي چې دوی اوپننګ چکم دی خ هارت هټرز دی بیا ور پسی چې کوم د دوی سنسبل یا موتا ته لوبغاړي دی لکه ماجی څنګه تاسو له رحمان الله ګربز شو یا نجيب زدران شو
خپل نبی چې کپتان دی او داس کپتان چې کلونو لوبيږي او ټیم کې هغه خپل انرژي او خپل هغه لوبه تر اوسه پوری ساتلی ده
نو دوی چې به کوم میډل آرډر د څنګه تاسو ذکر وکړو راشد خان شو محمد نبی شو بیا ګلبدین نائب شو نو دوی سره رومبو کې چې کوم دی هارت هټرز دی بیا محتاط پلیئرز یو سر لوبغاړي یو سر او بیا خره کې بیا هیټرز دي نو دا ډېر ښه کمبینیشن دی د پاکستان لوبغاړو چې کوم پخوانی لوبغاړي دا غوي نظر داري دا غوي چې دا پاکستان ته سخت وخت ورکول شي او بل وجه دره چې د دوی سره کوم سپینرز دي د افغانستان سره مجیب دی راشد خان دی محمد نبی دی نو هغه آی پی ایل میچونه کړی دي
ټول نړۍ ته کړی دي کاردن نیول تر دوبه وي ټول
نو هغه وو چې دا سخت دغه پاکستان ته پخول شي کیسه غوي ته دغه سختول شي لوبه نه غوي دغه نهږي به تاسو پاکستان سپینر زګوري نو هغه به دومره خنه دي
نه اما اصرار یک نکته دیگه هم هست که با تیم افغانستان فاست بالرای خوب نه درست است فاست بالر هستن را داریم
امید حسن نوین
دی حسن به خوبیه که سوال پیش بود مگر دست
چکو کتل شي دغه دوبه او شارجی په پیچونو کې ډیر لوبي یا ډیر خ ورتیاوی چې خودلی دی ټول سپینرانو کړي او لوبي اکثر سپینرانو ګټلې دي
یعنی سبب پته لګي دی افغان لوبډلی چې بیگا وسیم ماوره ده وسیم اکرم هغه چې یو سلو څلويخ نه چې تیز بال وشي افغان لوبډلی تا نو به پته لګي چې به پته لګي چې دوی څنګه هغه لوبي ځکه چې وختي سحر منګ پردې باندې باس کو چې نوروز منګل خپل دا خبره کوله چې شارټ بال افغان لوبغاړي سم نشي لوبولې هغه خپل دا نوروز منګل خبره
کوله او مګر دغه ستونزه کسام چې منل کېدل یعنی نوروز منګل خپل منلې د مګر داسې لوبغاړي مشته مثلا د افغانستان په ټیم کې ممکن چې اشمت شهیدی راولي تر دې راپوري یا نجیب زدران راولي چې دوی د استرالیا او انګلند د دوه ډیرو تیزو بالرانو په وړاندې درېدلې دا خلوبې کړي یعنی دا امکان هم شته چې
یو د ما نه راو کې فکر مو بشه در بازی پاکستان و هند ما دیدیم که پاکستان هیچ ویکت از دست نداد با وجودی که هند بولرای بسیار خوب داشت پاکستان تانست بتمنای را استاد بکنه که تا آخر
یعنی بازی یعنی پاکستان دی بیتینگ په برخه کې یعنی دوی آلریډی دوی هغه لري یا اطمینان لري چې موږ ډیر ښه بیتینگ کولای شو خود د کرکټ لوبه دا ورته
کرکټ لوبه ګورب اومخی کرکټ لوبه دا پاکستان اوپنرانو محمد رضوان او بابر اعظم څومره خلو بوکړه د هند خلاف خو د نیوزیلند خلاف په یو لس مامره باندې بابر اعظم وټ په دغه سی بیا چې کوم دی محمد رضوان درې ډیر شنجونه وکړ په څلور دیش بالون باندې بیا فخر زمان چې کوم دغه یو لس رنجونه وکړ دغه سی بیا چې نور لوبغاړو زیاتره یو لس دولس داسې رنجونه وکړ نو د کرکټ د ورځې خبره ده چې څنګه لوبه وشول
امید یک مقاله را میخوندی در مورد ازی که راشد خان کینگ یا شاه بالنگ خوانده بود و همچنان گفته بود که در کنار راشد خان یک بچه نوجوان هست و او پرنس خوانده شده بود یا شاهزاده در این مورد اگه توضیح بدی
خب راشد خان خواهم میفهمیم که در کجا هست و چی موقعیت داره و همه دوستش دارن البته در بعضی وقتا بعض شوخی ها هم شده بین رهبرای افغانستان و پاکستان افغانستان و هند بالای راشد خان که از شوخی روی یک تویتر آمده بود از نریندر مودی یک مدت یک زمان پیش که ما برتان شارخان هم میتیم شما راشد خان هم میتیم و او رهی رئیس خانه رو با در اون زمان بعد رئیس جمهور هم وقت افغانستان پر دوباره نوشته بود که نخیر شاهرخان شما از خودتان راشد خان ما از خود ما البته راشد خان خوب به جای به مو شاه کرکت در افغانستان هم میتونیم بگیمش هست بوده ولی مجیب ستاره واقعا درخشان است در حال پیشرفت و خوب شدن هست گرچه واقعا نمیالم در سطح جهان یکی از کرکت بازها یا بالرهای بی‌نهایت خوب است و در حال خوب شدن هم است و خوبی درباره مجیب که در اون مقاله نوشته شده بودی است که ما هیچ وقت نمیفهمیم مجیب چگونه بال میکنه وقتی توپ به دست خود میگیره
چگونه بال وریشن چه یار وقت میکنه یا هندی کامنتر ما کته دغ پله گوت دست دست کولی و چی مجیب دستی که اورا شده پام دیشه
و یک بحث دیگه هم داره که در تی 20 اهمیت بیشتر بیشتر پیدا میکنه، به خاطر از اینکه بتمنا کوشش میکنن بیشتر نمره بگیرن و میزنن، و در مثل تست یا مثل یک روزه نیست که بتمنا هم خیلی آهسته تر و آرام تر بازی بکنن و بعد از او آهسته آهسته پیدا بکنن که موجب چگونه بال
میکنن. تو لکه شور و جذبه لو بده و بکت سکیگی
نړیوال رنکینګ کی موجب باندې خبر روانه ده. په نړیوال رنکینګ کی موجب چکم ده په پنځم نمبر خ بالر دی په آی سی سی چکم رنکینګ دی پاره کی، او موجب چې بولو زه پنځه لوبغاړي اوټ کړل په شلو رنزونو ورکولو باندې، نو دا غینه پس موجب کم عمره دویم کم عمره لوبغاړي ګرځیدل دي چې دومره کم رنزونو ورکولو باندې په یو میچ کې د پنځه وکټه واغستی، او موجب
اولای دل لپاره یو ریکارډ
دی
خپل مثالو چې دا سی ریکارډ ته پاتې شو.
او موجب چې کومه ده موجب خبره تاسو کوم موجب چې څنګه تاسو ته وخت ویلې پاکستان کې چې اوسنه سبا د کم پروګرامونه کیږي، نو په هر یو پروګرام کې بعد موجب دغه خې چې د بالینګ سټایل چې هغه څنګه بالینګ کوي، هغه لیک بریک کوي، د سی کوي، هغه ګوګلی کوي، هغه فلیکر کوي، هغه سیمر کوي، ځینې وخت چې پوه شي چې یوم نه چلیږي، نو هغه په دې باندې لګې دي چې دا څلو قسمه بال کوي پرسکا، نو بیا موږ څنګه کولی شو چې دا ولوبو.
مګر دغه ورته او ته په کاتو باندې خپل راشد خان یو مصايبه کې ورسته کې ویلي دي چې موږ کڅام چې زوای ډیر کله کوشش کوم چې یو ډول بالینګ وکم، مګر وای زه پویګم چې چیرته بال وکم بیټسمن ته، او وای کڅام چې خلک پویګي چې څنګه بالینګ کوم، مګر بیا هم زوی کې ټیاخلم په دې خاطر باندې زه پویګم چې څرخم بال ورته وکم. هغه یو بالر د تیز بالر نو ماخ د ترند بول چې وای خلک پویږي چې دای څنګه بال کوي، مګر بیا مغه وکټ اخلي، یعنی هر رقم امادګی چونی سي وای موک کولای شو چې وکټ واخلو. د راشد خان در مورد راشد خان یک موضوع دیگه هم هسته کې گفته کې ما اگر جام جهانی را ببرم بادزو بازرسی خاط کرد، یعنی بسیار مطمئن است که جام میبره
و بسیار زیاد منتظر هستیم که یک پلو توی راشد خان بخوریم. اما امیدوار هستم وضعیت سیاسی و شرایط غیر عادی که افغانستان با روبرو است و ورزشکاراش بدون شک بالاشون تاثیر گذاشته، اینا ورزشکارا یک مدت حتی سرنوشتشان روشن نبود که در جام جهانی بازی خواد کردن یا نکردن، یک مدت رفتن در قطر ماندن و بعد از ایتا که به امارات رسیدن زیر فشار مسائل روانی زیاد قرار دارن تیم، مخصوصا بعضی حرفا و سخنا در سوشال میدیا آمده از طرف بعضی ها طرفدارای طالبان، مثلا یکیش آدم به نام جنرال مبین بود که از زبان از یا از به نحو نقل شده بود که گفته ورزشکارای افغان باید به بیرق طالبان احترام بگذارن، در غیر از او بهشون برخورد خواهد شد یا مثل ازی، گرچه خودش بعدا آمد در رسانه ها صحبت کرد مقامات
طالبان گفتن که یادم
کارمند رسمی نیست، خودش هم تایید کرد که آدم رسمی نیست و آدم موقف رسمی نیست، ولی بعدا خود جنرال مبین آمد به رسانه ها و گفت که من این بر یک بحث شخصی گفته بودم، رسمی نیست و ما باید به کرکت بازای خود احترام کنیم.
گفت که ناجوانی صدای مرا کشیده
ناجوانی، اما به هر حال جوانی و ناجوانی
نشان میده که قسم صحبت ها
نشان میده که چنین نظر یا چنین فکر بین کسایی که طرفدار طالبان هستند و مو بیرق طالبان را بهش احترام میکنن وجود داره و این سبب میشه که تاثیر بگذاره روی روح و روان ورزشکارا، و حتی احتمال ایران به وجود میاره که ممکن است بعضی از ورزشکارا به خاطر ترس از جان خود از امنیت خود برنگردن.
مگر این فشار بازی بسیار زیاد مهم است، چرا که هند آنقدر زیر فشار بازی با پاکستان بود که بالاخره نتونستن اون چیزی را که باید انجام میدادن و توقع میشد او را انجام بدن، چرا که تمام رسانه‌های هندی نوشته کرده بودن که باید ببریم و بسیار مهم است این چیزا، و همچنان در پاکستان تازه پاکستان کی رمیز راجه چکو میخبری در نیوزیلند و انگلند پر خلاف کردی و خلق ویل چه پخواه خو یو هند و اسم دو نورم را پیدا
کرد او پا دیمانی غد تنکید پا رمیز راجه و شد فشار باید پا لوبغاړو جوړ نشي لکه شاید پردی هغه ورځ ما یو مرکه دغه ورځ دلته هغه خبره کوله چې څو وخت زمنګ په بنگلور کې میچو د هندستان سره، نو د شپې چې د پاکستان کم په خوانه کورون چور وزیر د رحمان ملک هغه ما ته فون وکړ چې خلو به وکړي واسه نه خرص نشي او دا قسمه خبره وکړه را سره، نو دا غي د وجینا په موږ دومره تاثیر پرې وته چې ټول شپه وي مال خوب نه راته سبب یې میشته وي، نو دا د چې دا قسمه خبرې که څه هم موږ ته وړې خبرې ښکاري چې جنرال مبین دا خبره کړې ده، پلانکی دا خبره کړې ده، خو په لوبغاړو باندې چې کوم دا ډېر غټ اثر پرې باسي،
هغوی د سوشل میډیا کې ډېر انوالو دي، ګوري دا ټولې ویډیوګانې
کوم د کرکټ مینوال لی باید دوی هم داسېونه کې چې راشد خان ته و چې ته خپل بیرغ ښکل کا، یا دغه نه دا قسمه دغه کوي چې ته به کوم بیرغ پورته کې باید دا وکړه نظم خپل څنګه کپل دی واغ روزو چې کم په خوانه هن لوبغاړي دغه خبره کوله چې منګ باید خپل ولسونه غا ایجوکیټ کو هغه پوهه کو چې دا قسمه کارونه نه کی چې هغه سره تنازره
پټ شي انګلند او استرالیا خپل لوبغاړي یوازې کرکټ غواړي لوب بدنو باید یوازې لوبغاړي سره جدا شي بالکل د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم چې خپل وطن لوبغاړي او د پاکستان لپاره نړیوال جام ګټل یو غو کمنټ کړی او جالب دی چې د زیر ټویټ عمران خان صدها افغان با وجود که تشکر کرده بودن و ستایش کرده بودن از یکی اکستاره و پیش کسوت کرکت آمده بود مگر بعضی ها نشته کرده بودن که نوبت شماست متوجه باشین دویلی چی زنونه تین که ده پرسته از وارده لگه ورسته چی سکاتلند نه پدیر غد تا پیر بنده او گرد چلم نو پمدی پلمه زوارم چی ده دی رسانه و سوشل میریا تفسیری که تاسو کتری اگه که چرا اغلی دی
رسانه های اجتماعی شما میفهمید بدست اشخاص و افراد از هر کس نظریات خود را بنویسه که البته زیبایی رسانه اجتماعی دمی است که هر کس میتونه خیلی واضح و راحت بدون از اینکه یک مدیریت در پشتش باشه گپ خود را بگه نظر خود را بگه و همین رقم خود از صحبت های عمران خان یاد کردی زیر توییتش خیلی کامنت های زیاد شده بود افغان ها گفته بودن که حال نوبت شما هست که بتونیم پاکستان را شکست بدیم و البته بعضی ها بیرق افغانستان را پروفایل صفحه خود ساختن یا همچنان در پاکستان چنین هست و همه منتظر خیلی با شور و هیجان منتظر دیدن از این بازی هستند مثل ما و خود تو اصرار بدون شک
پم پم دی پلمو ایم چې د دوی لوبه به د جمعه پورز باندې به چې په کابل کې به د مخام شپګنمی په خور پختون میشته سیمو کې به اخوا اغلته به و بجیوی او کرکټ بورډونو دواړو خلکو غوښته چې ورشي د دوبه کرکټ گراوند تا او نام خدالته خو افغانان هم ډیر دي او د غیسیمې پختانان هم ډیر دي او خپل پاکستانیان هم بیخي زیات دي ممکن انډیان هم راشي د دوی لوبه ته معلومه نه شي څوک سپورټ کوي خو شاید افغانان سپورټ کوي او تبان پاکستان هم خپل سپورټران لري نو دا به یو جالب او هیجانی لوبه یو غټلې د دواړو ټیمونو لپاره مهمه دي پاکستان کده لوبه وګټینو رسنیو کې دا راغلی چې تر ډیره پورې د دوی ځای په سیمی فائنل کې پوښ شو مګر یو ټوکم پاکستان باندې راغلی د چې دوی قوي ټیمونه ماتي مګر بیا ضعیف ټیمونو سره دا چې لوبه کوي هغه بایلی کرکن فول کلی چې ممکن نیمه بیا او سکاتلند ته دا لوبه و بایلی ځکه چې هغه هم خې لوبه کړی مګر کرکټ د معلومه نه
کرکټ تاسو هم 20 اوره تی 20 هست بسیار روز خبره ده بس هم روز از شما فکر میکنین که شهزاد در بعضی بازی های خود شما دیدین که تا سنچوری هم رسیده اما در بعضی بازی های خود در توپ اول یا دوم اوت شده روز روز است ببینیم چه میشه فقط خیلی منتظر هستیم یک صحبت دیگه اینجا هست که پاکستان و افغانستان هر دو در امارات خیلی بلد هستن با پیچ های امارات برای اینکه
تخت لوبی کلی عمل
پاکستان لو بلد ده دوی پر هوم گراوندز دی لکه خپل پیچونه چې څنګه دوی ډیره خلوب کړل او بل دا چې دوی مینواله ملته ډیر لري کله افغانستان او پاکستان خلکو ګورین دا زیاتره د نور هیوادونو پرتله په متحده عرب اماراتو کې ډیر دین نل د کې ډیر راځي دوی سپورټ هم بدلته کې ډیر زیات وي ټوینټي کې خدا سی وی چی یو لوبغاړی ودرېږي او شل ورونه دي نو ټول میچ بدل کی که یو لوبغاړم سبا
لکه د پاکستان په ټیم کې شعیب ملک دی اول ورځی ډیر خسته لوب وکړ نیوزیلند په وړاندې ډیر خطرناک ثابت شو همداسې د فینیشر دی اما سره هغه لوب ورته وګټل نو داسې لوبغاړم شته او لوب ده مخکله مخکې به نتیجې سره باندې بس نکوه خو یعنی ممکن جالب او له هیجان ډک لوب ویل دی چې ډیر خلکو په کمنټونه کړی او رسنیو راپور پیل کړی دی نو له تاسو دواړو ډیره مننه کوم کورم ودان چې راغلو سره خبرې وکړلې
د افغانستان او پاکستان د کرکټ د نننۍ مسابقې په اړه مو په یو بحث کې له صفی الله ستانکزي امید مرزبان او اصرار عالم مومند څخه واوریدل چې د افغانستان او پاکستان دغه مسابقه مهمه بلل سوې ده او تمه کیږي چې په میلیونونو کسان به د دواړو هیوادونو دغه مسابقه وګوري دغه بحث د ازادي راډیو پر ویب سایت هم لیدلای سي ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ټکې او آر جی ته ورسی
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
میزه تل بیني تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
او ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور توي ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړونکې مریم توخی
د
ازادي رادیو قدر مناوریدن کو سلامونه می اومنی. آیا داسې کسان مولی دلی چې د هر چا سره بخیلی کوي، بخل او حسادت شخص او ټولنه ته کوم مشکلات جوړولای شي، او په ټولنه او کورنۍ کې څنګه د حسادت او بخل مخنیوي کولای شو؟ نن هم دا موضوع څېړو. د دې موضوع د لاس پړولو په خاطر د راپور تر څنګ د ټولنپو سره مرکه هم لرو. په پیل کې راپور لرو چې اورېدو ته ستاسې پام را اړوم. گران دوستانو، بخل حسادت کینه هغه څه دي چې د انساني کی خوري. حسود انسان د نور خوشحالی مال دارای نشلی دلای او ځان سره تل په جنگ او خفقان کی وی. دا موضوع زیاتره په ورسته پات ټولونو کې تر سترګو کیږي، ځکه په پرمختللو ټولونو کې هر څوک په خپل کار مصروف وي، د نور په حق له فکر او سوچ نه کوي. بخل حسادت سره لدې چې خپل شخص پر رواني او نور ناروغي وخت کوي، کورنۍ او ټولنه ته هم زیانونه لزان سره لري. د ننګرهار ولایت سیدونکو هیله وای چې د سره یې د خاوند کورنۍ ډیر حسادت درلود. نو موري په دې حق لا داسې غږېدلې ده،
او بخیلی ډیره زیاته په شخصي ژوند کې. مثلا په هغه کې چې د خاوند خور مې واغې به ما سره ډیره اکثریت وخت بخیلی کوله. مثلا ما به یو لباس واخیست، یا به مې اولادو ته، یا به د کور دپاره یو سامان او فرش و ظرف مې واخیست. ډیره زیاته بخیلی به یې کوله او اسود به یې خوړو، او همیشه به ویلې چې دا ولې داسې ژوند لري. او زه یې نه زه به پوهېدم چې دا بخیلی ما بل چې دا خو هم ګناه ده، او هم زه خو د دې پردی نه. مثلا د دې د ورور مېرمنې باید دا خوشحاله شي هغه شي، مګم هغه برعکس هم داسې عادت یې په هر څه کې بې سودي او بخیلي کوله. او ځان به خراب ته په دې کې چې ویل به چې دا ولې وظیفه لري، معاش لري، زه یې نه لرم. خو به داسې شوه چې مریضه به شوه، لباس ته به یې کتل، یا به غر څه کې به دې بخیلي کوله. زه به برعکس داسې نه وم بخیلي به مې هم ګناه ده، او هم صدمه رسې چې هغه بیخي خپل زړه خوري. نو مثلا بیخي داسې کېږي چې ډیر خراب کار دی او ګناه هم لري.
اکثره وخت هغه کسان بخیلی کوي چې خپل یو څه نشي کولای، نو کله چې بل شخص هغه کار کوي نو بیا بخیلی او حسادت کوي. د لغمان ولایت اوسیدونکو نورولی وایي چې ډیر بخیل کسان یې لیدلي، او اکثره وخت خپل نږدې دوستان له چا سره بخیلی کوي، نه پردي خلک.
والا بخیلی خود سره چې پورونه کې به اتمان پیدا کیږي چې والا دا ورور مې ډیره پیدا کړله، یا ما کم پیدا کړله. په انډیوالانو کې هم داسې بخیلی شته ده چې والا دا موټر لري، جایداد لري، ښه وظیفه لري، نه لرم، د همغه نه بغوس کینه ورسره پیدا کوي چې والا د سره مګرځا یا وګرځم، یا یو مطلب ورته ولري. هغه بخیلی همدغه شیدن شخصا ما سره بخیلی یاره د زخپل دغه بخیل خلکو سره نه ګرځم، نه مخخیږي بخیل خلکو سره مخپل نه لګيږي. خپل بخیل نیم د شکر ده، او چاته چې خدای ورکړي خدای ورکړي، دا چاته نه ورکي هغه د خدای رضا ده. خدای پاک دې یو ډېر راکړي د بخیلی راکبنی، او که بخیلی وکي مجبور شي داغه نه لاره چپ کینو، آینده کې نور مشکلات هم جوړيږي. د بخیل سړی سره بلاره ګرځیدل مر سره کار نه دینو.
هر هغه موضوع چې یو شخص تستونځوي، نو دا حتمی خبره ده چې ټولنه ته هم مشکلات جوړولای شي، ځکه ټولنه جوړل اشخاص ده. د لوګر ولایت اوسیدونکو هارون راته د بخل او حسادت په ستونزو داسې غږېدلای دی.
حسادت او بخیلی پایلې ده، ځکه زنام نه پیدا دي چې حسادت او بخیلی او دواړه هغه کلمې دي چې دا باعث ده پراګندی د فامیل، جامعه، او د خپل ضرب رسول د شخصیت او انسان کې دوستان د لاس اور کې فامیل کې کوم اعتماد باور لري علماي نزي په جامعه کې علماي نزي، ځکه په نوم د حسود او بخیل مانده مشوره کې نور خلک ورنه فاصله نيسي، او خپل شخصیت ته هم ضرب رسیږي. او سو نه وړي هغه سره دوستي او کې هغه سره روابط او ساتي، باید دې کې چې خپل شخصیت د لاس نور کا او په جامعه کې فامیل کې کوم محبوبیت لري د لاس نور.
دا چې بخل هوا سادت د اسلام له نظره څه حکم لري، دینی عالم مولوی نور الحق یې په اړه داسې څرګندونه کړې دي.
اسلام نظر څخه بخیل دونه مجرم دی لکه خدای نه غلی پر الله باندې انتقاد لري چې دغه بیش تا کړی دی. دا غوات په دې مال کې تند چې پوهېدل د الله باندې پیرزو دي، نو تبه ول بخل باندې کوي. دا خو اتیا د الله څخه ور ضرور کړی دی، خو خدای تعالی پر پیرزو ده. تو عز و منتشا او تو ذل و منتشا، الله تعالی چاته عزت ورکړي چې خوش شي، او چاته ذلت ورکړي چې خوش شي. نو دغه عزت چې الله ور ضرور کړی، او دی پر دې باندې حسد لري، دی پر دې باندې بخل کوي، دا داسې مفهم لري لکه د الله تعالی پر تقسیم باندې چې دی انتقاد لري. نو دا سړی د ایمان د لارې څخه ډیر ضعیف، ډیر مجرم، ډیر بدبخت انسان.
کورنۍ،
یعنی چه؟
کورنۍ د تعلیم و تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی جوان.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ. قدرمنه دوستانو، دا چې ولې ځینې کسان بخیل او حسود دي، بخل او حسادت کوم مشکلات کورنۍ او ټولنې ته جوړوي، دا او دې ته ورته پوښتنې په یوې مرکه کې د کابل پوهنتون د ټولنپوهنې د برخې له استاد پوهندوی زلمی هوتک څخه کړي چې اورېدو ته یې ستاسې پام را اړوم. ولې ځینې خلک ډېره بخیلي کوي د هر چا سره؟
دا خو ډېر فساد اجتماعي ریښې لري په ټولنه کې، چې ولې یو سړی بخل کوي، ولې یو انسان بخل کوي، ولې حسادت کوي. یعنی څه علتونه لاملونه په دې کې شته چې یو انسان د بل انسان په پیشرف یا په تغییر د ژوند باندې دا بخیلي کوي، حسادت. په ټولنه کې دا یو واقعیت ده، خصوصا په افغاني ټولنه کې، چې دا ریښې ټولې په دې ټولنه کې دي. مثلا موږ وګورو کنه، موږ محروم یو د اقتصادي لحاظه، د فرهنګي لحاظه، د سیاسي لحاظه، دا ټول محرومیتونه باعث دې ګرځي عوامل ده چې بل اخر انسان بخل ته مجبور. مثلا سره ویني چې نامتوازن اقتصادي وده، مثلا تاسو ویني چې ټولنه پیشرفت نه کوي، ټول کسان بوختیا یا مجبورتیا نه لري، یا سره مثلا مصروف ده، په سلهاو کسان کار کوي، یا په ټولنه کې داسې ناخوال شته. مثلا دا یو عام حسادت کې یو نامتوازنه برخورد ده. نو نور نړۍ کې ګوري، مثلا مرحله په مرحله تللي دي، یا مثلا صنایع انکشاف کړی ده، خلک بوشګار مصروف دي، یا مثلا راتي پرمختګ او هلته وده متوازنه ده. دلته د سینې ده، یعنی مختلف ریښې لري، هم ټولنی ریښې لري، هم رواني ریښې لري، هم اقتصادي ریښې لري.
مننه کوم استاد، آیا بخل او حسادت یعنی رواني ناروغي هم ویلی شو کنه؟
ولی نه، په هغه ټولنه کې چې هلته وده متوازنه ده، هلته مثلا یو څه ستونزې نشته، یا کشته ډېرې لږې دي، یا په ټیټه کچه دي، هلته که داسې مسایل یا داسې مشکلات یا د بخل موضوعګانې پیدا کړي، واضح ده چې هلته د اقتصادي موضوع نه ده. دا باید هر څو کار وکړي او د کار زمینه ورته برابره ده، نظر په موږ استعداد مسلک کې. ولې که دا بخل کې هلته باید رواني مشکلات، یعنی په دې مانا چې انسان رواني مشکلات لري، هلته باید روانپوهانو ته لاړ شي، زمینې ورته برابرې شي. یعنی دلته موږ هر اړخ کولی شو چې وڅېړو، ولې په پرمختللو هېوادو کې بیا کېدای شي چې رواني برخه یې ډېره.
مثلا څوک چې بخیلي کوي، حسادت کوي، دا کوم مشکلات ځان ته او ټولنې ته جوړوي؟
واضح خبره ده، تاسو ویل چې په ټولنه کې مثلا یو سړی مریض وي کنه، نو دا اول ستونزه یا اول مشکل ځان ته مواجه ده. یعنی دی چې هر څومره نور ویني او بخل کوي، چا فشار راځي د رواني لحاظه، په ده فشار راځي، دی اقدامن کېږي، د نورو په مقابل کې ډېر احساس کېږي، رواني ډېر خرابېږي، د خلکو ټولنې سره اجتماع د اړیکې د منځ ځي، یا چټیږي په ټولنه کې، په کور کې ډېر بد بخور کوي، دی څه نارامه ده، فکر ده بل ځای ده. د اولینه ضربه یا اولینه صدمه یې ځان ته رسېږي، اولین نصیب ځان ته، بعد یې ټولنې ته رسېږي. وخت چې ده ځان ته ورسوي، نو واضح دی خو په هوا کې ژوند نه کوي، په همدغه کورنۍ کې ده، په همدغه ټولنه کې. دا د شهر څومره زیاتېږي، ټولنه زیانمنه، یعنې هم اجتماعي زیان لري، هم ټولنیز، او هم کورنۍ دپاره، او هم په مجموع کې د هېواد دپاره دغه ستونزه ده.
استاد، اوس یو کس مثلا بخیل دی، حسود دی، کورنۍ څه وکړي چې البته د حل لارې ورته پیدا کړي، واغ سره څنګه راوي وشي؟
نو دا خو مریض دی، ګوره د مریض سره هغه چلند باید وشي چې د حال سره مناسب، هغه باید تداوي شي. یعنی تداوي دا معنی چې هغه روان تداوي شي، ډار باید ورسره سم سلوک وکړي، مور باید ورسره سم برخورد وکړي، ورونه باید سره ښه اړیکې ټینګې کړي، او په مجموع کې هغه ټولنیز دفترونه یا هغه رواني دفترونه چې په یو ساحه کې دي یا په یو محل کې دي، هغوی باید دغسې کسانو سره، یعنی هغه روانپوهان باید دوی سره مشخصې ورځې ولري، دوی سره باید تمرین وکړي، دوی سره مساحب دغه زړه راز ورسره شریکې کړي، دوی ته باید رواني اطمینان ورکړي، د دغه بحران نه دی وباسي. د یو نفر نه، بلکې دلته مختلف اړخونه په دې کې زیرک
که، یعنی هغه نیمګړتیاوې چې دی ورسره بخیلي کوي، هغه نیمګړتیاوې لري کنه، که هغه مرفوع شي، کېدای شي د بخل او حسادت
استش او یو تعداد د څه چې امکان لري اگر راښی مثلا یو تعداد امکان نه لري چې دای به پوښتنه کنه مثلا کله یو د ته باسکل ضرورت شاید ټوله کور ورته برابر کده مثلا یو خو لباس وړي شاید مور پلار ورته برابر یا مثلا یو خو موبایل وړي شاید ورته برابر کی اما کده یو خو موټر وړي لکه چې نور او د یو ګورش پلانه په موټر کې روزت چاده یم او هغه د څه خو کول لري چې په یو کرایي کور کې یم هغه مثلا څو خارج ته سفر کې یو ځتر خار نه شم پلی دا هغه چې د پیسو ډک د مافیشت کې ورو پین شته دا هغه سوالونه دې په ذهن کې دا نو بیا یو فرد یو کورنۍ دواړه دا به هغه کسان سره چورتوي چې تلاش ته زحمت وباسه دا کسان چې کوم مرحله ته رسیدلی په یوار نه دي رسیدلی زمانی نیولای وخت نیولای تلاش کړی د زحمت کړی دا مرحله په مرحله ته یو ځای نه شروع کړ چې هغه پر ځان مطمئن شي مو ته کی شي بعد دې دې اگر کوم مرحله په مرحله دغه د ارچیا وچې دي یا ضرورت چې دي دا ورته په حساب آماده شي یا برابر شي
ډیر زیاته مننه کوم کور ودان استاد ګران دوستانو دا هو د دې ونی د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل تر بیا ښه وخت ولرئ.